السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغ لاست وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې دي نن دوشنبه د چونګاش سلرويشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره برابره ده زه ملالۍ بشیری یم تخنیکي چارې شفیق عیار پر مخ وړي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکیانو پر تلفاتو اندېښنه ښیي د روزګان چارواکي وایي د هغې پیښ په اړه پلټنې دوام لري چې د ناتایید سوي راپورونو له مخې د نظامي عملیاتو په نتیجه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده د دغو او نورو موضوعاتو ته تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د افغانستان حکومت وایي هیله من ده چې په راتلونکو څو اونیو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې پر سړک د ایښودل شوي ماین په چاودنه کې له لسو زیات کسان وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف یې د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکېچ کمول دي د خبرونو تفصیل د افغانستان حکومت وایي هیله من ده چې په راتلونکو څو اونیو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل تمه ده د سپتمبر تر میاشتې د سولې یوه ابتدایي موافقه جوړه شي چې د ده په وینا د طالبانو او د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدل به یوه برخه وي
یکی از اولویتهای اساسي حکومت افغانستان پروسه سلمو است
د افغانستان د حکومت له لومړیتوبونو یوه هم د سولې پروسه ده موږ هیله من یو چې تر راتلونکو څو اونیو پورې په دې برخه کې د پرمختګونو شاهدان واوسو تر څو د دې پروسې یوې بلې مرحلې ته چې هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي داخل شو د صدیقي په وینا هره پریکړه چې د افغانستان د خلکو او حکومت لخوا کیږي هغه به د نویو ارزښتونو او ګټو پر خوندي کولو ولاړه وي طالبانو چې تر اوسه له امریکایي لوري سره وزلې خبرې کړي د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپو ویلي وو چې د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ نیټې به د طالبانو او امریکا ترمنځ یو د سولې یو تړون وشي د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې پر سړک د ایښودل شوي ماین په چاودنه کې له لسو زیات کسان وژل شوي او له دېرشو زیات ټپیان شوي دي په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق ایسانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د ملکیانو پر یوه مزدا ډوله موټر چې له کندهار ښار څخه خاکریز ولسوالۍ ته پر لاره و په درزاب سیمه کې شوې ده
11 نفر افراد ملکي شهید میشه و بیشتر از 35 نفر
په دغه پیښه کې یو لسنه شهیدان شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي د ټپیان د 215 اتل قلو اردو د منصوبین لخوا کم ته لیږدول شوي او اوس درملنه کیږي د ښاغلي عیسی په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي ویل کیږي په دغه موټر کې سپاره کسان یو واده ته تلل تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی د غزنی چارواکي وایي هغه تورن کس نیول چې د غزنی یوې سیمه ییزې راډیو ته د طالبانو په نوم د تړلو ګواښ کړی و د غزنی د والي ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې مخکې د سما راډیو مسؤلینو ورسره دغه ستونزه شریکه کړه چې د ملي امنیت ادارې په وړاندې اقدام وکړ
درې ورځې مخکې موږ هغه کس چې د ټلیفون له لارې د سما راډیو پر کوونکي ګواښل هغه د ملي امنیت د مسؤلینو لخوا نیول شوی چې تورن کس ځوان دی او کوم طاقت یا پلټن چې تر اوسه شوي دي دغه ټلیفون له لارې کوم ګواښونه چې دوی ته کېدل د شخصي مسایلو پر بنیاد شوي دي نه د سیاسي مسایلو او نه هم د وسلوالو طالبانو شک پکې دخیله ده
له دې مخکې د سما راډیو مشر رامز عظیمي رویټرس ته ویلي وو چې د راډیو فعالیت یې ځکه ځنډوله چې د یو مشکوک سیمه ییز طالب قومندان لخوا چې په دې راډیو کې د ښځینه کارکوونکو له کار سره مخالف و ورته په ټلیفون او لیکلي بڼه ګواښونه شوي وو د دې راډیو د مسؤلینو په وینا لس تره کارکوونکي لري چې درې ښځې دي خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رد کړی چې ګنې د طالبانو کوم قومندان د دې راډیو ته د تړلو ګواښ کړی وي خبرونه له ازادي راډیو اوري د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف یې د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکېچ کمول دي د بهرنیو چارو وزیران دغه راز هڅه کوي تهران قانع کړي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون ژمنو ته متعهد پاتې شي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګرینا بروکسل ته تر رسیدو وروسته خبر اعلان ته وویل هغه ویل موږ به وګورو چې ټول غړي هیوادونه او هم له نور نړیوالو شریکانو سره له ایران سره د اټومي تړون د ساتلو لپاره څه کولی شو. فدریک موګرینی دغه را زیاته کړه له ټولو اقداماتو به کار واخلو چې ایران بیرته هغه ژمنې بشپړې پر ځای کړي تر څو محدودو ورځو مخکې پورې عملي کړی وي. د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په غونډه کې د اروپایي اتحادیې له هغه میکانیزم څخه د ملاتړ د زیاتولو هڅه هم وکړي چې له مخې له تهران سره سوداګري ته پرته له دې چې د امریکا د بندیزونو تر احتمالي اغیز لاندې راشي دوام ورکول کیږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنټ وویل تر اوسه د دې فرصت شته چې دغه تاریخي تړون وژغورل شي. تر دې غونډې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې هیواد خبرو ته تیار دی که واشنګټن پرې اقتصادي بندیزونه لرې کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون واشنګټن پوسټ ورځپاڼې ته وویل دا د ایران د ولسمشر هماغه وړاندیز دی چې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کیری او پخواني ولسمشر باراک اوباما ته کړی و. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې سیلابونو لږ تر لږه 30 کسان له ځان سره وړي. د آزاد جمو کشمیر طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ د چارو مسؤل سعید الرحمن قریشي نن وویل چې ښایي ټول دا 30 کسان نوي مړه او دوی هیله لري چې ځینې به ژوندي پاتې وي. د هغه په وینا 15 تنه ټپیان شوي دي. سیلابونه له سختو ورښتونو او د سیند د اوبو له زیاتېدو سره راوتلي دي. چارواکو لومړی د 4 کسانو مړینه تایید کړې وه چې وروسته د ورکو شوو کسانو شمېر زیات شو. تر ټولو زیات د نلم باندې اوسېدونکو ته ډیر تاوان اوښتی چې څه باندې 100 کورونه وران شوي دي. کشمیر کې هر کال په دوبی کې سیلابونه راوځي چې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه پېښوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو د تلفاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د هغې پیښې په اړه پلټنې روانې دي چې ناتایید سوي راپورونه وایي په دې ولایت کې د نظامي عملیاتو په نتیجه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د طالبانو معاون ملا عبدالحکیم باندې چاپه وه. نو په اړه چاپه کې وګورو چې څو نفر طالبان وژل شوي او څو نفر نور ملکي.
د کونړ د اسد آباد اوسیدونکي د دې ښار د سرکونو له وضعیت شکایت کوي.
کم کند چې وشي هغه شګه مګه واچوي باران چې وشي او یا چې اوبه دکانداران ورته هغه سره به خرابېږي. دا یو شپانه دل دیو دا کار وکړو.
په افغانستان کې د جوړیدونکو درملو د کیفیت او استفادې په اړه یو پزره پوری راپور لرو.
هر ډاکټر کوشش دا کوي چې یو ښه مناسب او سټانډرډ دوا مریض ته ورکړي.
د دوه نور مهمو راپورونو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مشغله ازادي رادیو اوریدو. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر مهال د ملکي تلفاتو په کچه کې د زیاتوالي په اړه اندیښنه څرګندوي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د مرګ ژوبله اتیا په سلو کې برخه یې د وسلوالو مخالفانو په حملو او بمی چاودنو کې رامنځته شوې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د جګړې له زیاتوالي سره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې شاوخوا 913 ولسی کسان وژل شوي او تر 2900 ټپیان دي. د دې کمیسیون اجرایي رئیس موسی محمدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د امریکا د دفاع وزارت او د بشر د حقوقو د کمیسیون شمیرو ته په کتو ویل شو چې لا هم په هیواد کې د ملکی مرګ ژوبله جریان لري او بشري حقوقو کمیسیون په دې اړه سخت اندېښمن دي. نو ملکی وګړو ته هر ډول زیان رسول له بشري اسلامي او د جګړې له اصولو سرغړونه ده او تاسو ګورئ چې د جګړې خپل اړخونه له بده مرغه دي برخه ته جدي پاملرنه نه کوي. خو د امریکا دفاع وزارت د یکشنبه په ورځ کانګرس ته خپل کلینی راپور کې د 2019 په لومړیو 15 میاشتو میاشتو کې د 950 پولیسي وګړو د وژل کېدو او 2214 د ټپي کېدو خبر ورکړي. دا وړاندې شوی شمیرې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون له شمیرو سره تفاوت لري. د پولیسي وګړو د مرګ ژوبلې دا شمیر د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 13 تر 2019 کال د مې میاشتې تر 13 نیټې پورې ثبت شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د راپور په اساس په دې شمیر ملکی مرګ ژوبله کې 80% کې مسؤلیت یې د ترهګرو ډلو پر غاړه دی. په راپور کې ویل شوي چې د ترهګرو ډلو په حملو کې 158 ولسي افغانان وژل شوي او 1910 نور ټپیان دي. همداشان په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د چارواکو په وینا په تیرو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د عملیاتو له امله 60 تنه ملکیان وژل شوي او 550 نور ټپیان دي. د دې تر څنګ د 80 نور ملکي افغانانو د وژنې او 90 تنو د ټپي کېدو مسؤلیت پر افغان امنیتي ځواکونو اچول شوی. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې په کابل او غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو له امله لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. همداشان په بغلان او میدان وردګو ولایتونو کې د بهرنیو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم یو شمېر ولسي وګړي زیانمن شول. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکی مرګ ژوبلې مسؤلیت تر ډیره وسلوالو طالبانو ته ورګرځي. د دې وزارت مرستیال وین فواد امان ازادي راډیو ته وویل
عامل اولی و آخری تلفات غیر
دی وای په افغانستان کې د ملکی تلفات او عاملین وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې دي. تاسو شاهد یاست چې دوی په خارونو او د خلکو د استوګنو په سیمو کې انتحاري حمله کوي او همداشان پولیسي وګړي د جګړې په میدانونو کې د سپر په توګه کاروي او د خلکو په کورونو کې مورچې جوړوي. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ردوي چې ګوندې د ملکیانو په وژلو کې دي تر ډیره دوی پړه وبلل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د او حملو پر محل ملکیانو ته زیان ونه رسوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا د جګړې لخکیلو اړخونه غواړي چې د جګړې پر محل د ولسي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي او بشري حقوقو ته درناوی وکړي.
تاسی ازادي رادیو او ریوا موریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جګړې پر مهال د ملکیانو د تلفاتو د کچې د زیاتوالي په اړه اندیښنه ښودلې ده. افغان کارپوهان وايي په افغانستان کې د ملکي تلفات ځکه زیات شوی چې د جګړې ښکېلې غاړې د جګړې قوانین نه مراتوي. زموږ همکاري ناجیه صافی د پوځي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره د همدې موضوع په اړه مرکه کړې ده او په سر کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو عوامل پوښتلې دي.
متاسفانه په تاسف سره باید ووایم چې په افغانستان کې دواړه خواوې ښکېل په جنګ کې په دا 300 کلو کې د جنګ کوم قوانین چې دا قطعا نه مراتوي، نه د حکومت خوا او نه طالبان. خیر طالبان نه خو ډېره ګیله هم نه کېږي، داعش او هغه تروریستي ډلونه خو قطعا ګیله نه کېږي ځکه هغوی دې قوانین نه مني. اما د افغانستان حکومت هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه بین المللي ساکن په افغانستان کې دي. دوی هم په ملکي ځایونو باندې بمبارونه کوي، شپنی عملیات کوي او د خلکو دروازې ورماتوي او ملکی تلفات بار راوړي. تاسو په اواخرو کې شاید ملکی تلفات په بغلان کې وي، په څو ولایتو کې وي. په عین شکل طالبان هم دې ته توجه نه کوي. الان چې په تمام قوانین د ملي او بین المللي کې دا یو اصول دی جنگ ته عام وګړي یا سرې سپینګیری ماشومان دا باید خوندیتوب بلدي.
په کراتو هم له افغان ځواکونو او هم له وسلوالو مخالفینو غوښتل شوی چې په جګړه کې باید ملکی تلفاتو نه مخنیوي وشي. اساسي عوامل څه دي چې تر اوسه پورې لا هم دغه کچه ټیټه نه ده او لا ورځ تر بلې زیاتېږي؟
تاسو پوهیږئ چې کوم مخالفین د دولت اکثرا د ملکی خلک، مساجد، کلی، کور دا ځان ته ډال جوړوي او د دې ځای نه په امنیتي ځواکونو فایرونه کوي. امنیتي ځواکونه هم د هغه لازمه مسلکي پوهه نه لري، په وس دې چې هغه صاحب معصره کړي بالاخره په یو شکل نه یو شکل مخالفین دغه ځای نه وباسي. دوی هم متقابل ډزې کوي او د توپچي ډزې کوي، د بمباردونه کوي، پیاده ډزې کوي.
ستاسو په نظر د ملکی تلفاتو د کمیدو لپاره کومې لارې چارې دي؟ څه باید وشي تر څو دغه تلفاتو کچه راټیټه شي؟
یوازینۍ لاره دا ده چې دا د ټول افغانانو خواسته او زم یو افغان د افغان په صدر د ماهله دا د دواړه خواوی جنگ بند کی یو وربندو کی په خپل منځ کې داسې مشکلات دوی لري دا د سیاسي دارو حل کی یو څلوېښت کاله کېږي افغانان یو بل سره وژني وژل کېږي دنیا دوی راغلي دوی وژني دغه راز قوي بمونه کوي روسان و رسکات پوری بدلتا استعمال کا امریکا نے بمون مور دلتا استعمال کرا ہر سرائے دلتا فقط افغانستان لابراتوار جوڑ سوائے دے نور دنیا تا
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد و چې د جګړې پر مهال د ملکیانو د تلفاتو د زیاتېدو د لاملونو په اړه خپل نظر شریکاوه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري. ځینې راپورونه وايي چې د روزګان په کیزاب ولسوالۍ کې 15 ملکی کسان د هوایی بریدونو پر مهال وژل شوي دي. نتایجي راپورونه وايي ډېری تیره شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې ملکیان وژل شوي چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي. دغه خبرې په مشرانو جرګه کې د روزګان د خلکو استازي او هلته د سیمې اوسېدونکو ازادي راډیو ته کړي دي. د روزګان ولایت مقام مسؤلین هم دا پیښه تاییدوي خو دوی وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي. شریف الله شرافت راپور راکوي.
ځینې نتایج سوي راپورونه ښیي چې تېره شپه د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې افغان او بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف شپني عملیات او هوایي بریدونه کړي. دغه نتایج سوي راپورونه ښیي چې د یادو عملیات او هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسان وژل شوي. په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي برید او شپني چاپه تېره شپه د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د یو قومي مشر شاګل کربلایي پر کور باندې ترسره ویده چې د یادی کورنۍ 15 شغړی پکښ کې وژل شوی دی. نو موړی وای وژل شوی ټول ملکیان دی او زیات کې شت او ماشومان دي.
ما ته هم سار د خلاج د سیمه کسان ما لا غوښتي خو کوم چې د دې خپلوان او ټول دوستانو هغه تر اعلی زمونږ نه ماته ولا هم دا ته شي تایید کړی چې ټول ماشومان له سټي پکښ کې دي او دوه نفر نه لري نه پکښ تقریبا 15 څنګه د شاو خاصي
15 ملکیان وژل شوی دي نه د اروزګان ولایت پخوانی والی او د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو امان الله تیموري هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې 18 تنه ملکیان وژل شوي چې زیات یې ښځې او ماشومان دي. نوموړي وایي وژل شوي کسان ټول د خپلوان او د کورنۍ غړي دي.
بلې واقعیت برای د شپې په 9 بجې نه 9 بجې باندې چاپه ول شوی دي. پنامه د چارپورجا یو قریه دی په خلاج کې چې زموږ د کاکا زامن کور هلته دی. نو په دغه ځای باندې بیا بمبار شوی دی. تقریبا په حدود کې د 18 کسه کوشنیو ماشومانو ښځې او سپینږیري وو دا ټوله د بینه تللی دي. دا کلا چې دی د حاجي شاه بزرګ کربلایي زموږ د کاکا د زوی کلا وو چې دی خپل هم پکښې کې وو.
د اروزګان ولایت مقام مسولین هم پیښه تاییدوي خو وایي د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري. د اروزګان د والی سکرټر اویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه افغان او بهرني ځواکونه د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی پر ماوین ملا عبدالحکیم باندې چافه وهلې.
فقط دومره درته شم ویلی چې دغه پیښه رامنځته شوې ده خو دغه دقیق جزئیات تر اوسه نه درته چې څونه ملکیان شهیدان شوي دي څو طرفه د طالبان مړه شوي دي. پیښه طالبانو باندې چاپه وه. د طالبانو معاون ملا عبدالحکیم باندې چاپه وه. نو په هغه چاپه کې وګورو چې څو نفر طالبان وژل شوي او څو نفر نور
یعنی دواړو خواو ته مرګ ژوبلا وښته. دا ملکیانو هم دغه طالبانو ته
خلک داسې وایي. نو ما ته دقیق مشخص نه ده. نو زه کوښښ کوم چې نور هم دقیق کړم خپل امنیتي ارګانونه او کشفي ارګانونه او ملکي خلکونه.
لدی سره په دغه ولسوالۍ کې د خطي منتظری کومندان عزیز الله ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه بهرني ځواکونه د دې ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف شپني عملیات او هوایي بریدونه کړي. نوموړي وایي چې په دغه برید کې د یوې کورنۍ ټول غړي وژل شوي او د وسلوالو طالبانو څو مهم کومندانان هم وژل شوي دي خو وایي کرش معرفه لاس کې نه لري. عزیز الله وایي برید هغه مهال تر سره شوی کله چې په یاد کور کې د وسلوالو طالبانو لوړپړي مشران میلمانه و. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان درمل جوړونکي درملو ته د هیواد 40% اړتیا پوره کولای سي. د عامې روغتیا وزارت وایي د درملو د تولید فابریکې څه باندې 1.5 قلمه درمل تولیدوي، که څه هم دغه درمل بهر ته هم صادرېږي، خو ځینې ډاکټران وایي د تولید سوي درملو د کیفیت په اړه ډاډه نه دي، نو ځکه ناروغانو ته لږ درمل تجویز کوي. خان محمد سیند راپور لري.
افغانستان لسو کلنو جګړو او ناخوالو وروسته د ځان بسیاینې په لور لومړي ګامونه اخلي. درمل جوړونه د روښانه راتلونکي لپاره د بنسټ ایښودنې یوه غوره بېلګه ده. اوسمهال د درمل جوړونې شاوخوا 40 فابریکې په هرات، ننګرهار او کندهار ولایت کې فعالې دي او توانېدلې چې د هېواد د درملو 40% اړتیاوې پوره کړي. عامې روغتیا وزارت وایي دغه درمل د کیفیت له کرار ارزونې وروسته بازار ته وړاندې کیږي او د ناروغانو د استفادې وړ ګرځي. د دغه وزارت مخکې له مارکېټه د درملو او روغتیایي تولیداتو د تنظیم د ادارې سرپرست رئیس شاولی آزادی راډیو ته وویل
دو فابریکې عملا فعالیت داره که د مجموع 156 قلم
د بوبل 20 فابریکې عملا فعالیت لري چې په ټوله کې 155 قلمه درمل تولیدوي. له دې جملې 15 قلمه چې د هېواد اړتیاوې پوره کوي د تورید اجازه نه ورکوو، چې کپسول، تابلیت، شربت، پماد، سیروم او قطرې پکې شامل دي. دغه درمل یوازې د افغانستان لپاره نه تولیدیږي، بلکې د درملو د صنعت او روغتیایي محصولاتو د ټولنې د معلوماتو له مخې یو شمېر هېوادونو لکه گانا او سومالیا ته هم صادرېږي. د دغه ټولنې رئیس احمد سعید شمس وایي
دوای
دا په افغانستان کې جوړ شوی گیاهی درمل دی چې اکثر مواد په افغانستان کې تیاریږي. د صادراتو مرحله بشپړه شوې، لږ کار پاتې دی چې د هوا له لارې ولېږدېږي. په ورته وخت کې افغان ډاکټران اوس هم په هیواد کې د تولید شوو درملو پر کیفیت ډاډمن نه دي. د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال وایي
ان هر ډاکټر کوشش دا کوي چې یو ښه مناسب او سټانډرډ دوا مریض ته ورکړي، تر څو پورې که چیرته یو سټانډرډ دوا جوړ شي هر ډاکټر دې ته لیواله چې د خپل وطن اقلام ولیکي.
بلخوا په کابل ښار کې د درملو ځینې پلورونکي وایي ناروغان په هیواد کې جوړ شوي درمل نه کاروي. مجتبا او عبدالغفور دوه درمل پلورونکي
زمونږ داخلي ادبیات چې دي ډېر ښه کیفیت لري، خصوصا ډاکتران قبولوي نه، خو مثلا ډاکتران مشکلات لري.
ښه دوا ده، فروشات هم لري، خو بس د خپل ادبي ته دومره خلک زړه نه کوي لکه پاکستاني ته یا جرمني ته یا کاناډایي ته یا لندنۍ ته.
ډاکټران او درمل پلورونکي په دې باور دي چې حکومت باید د هېواد د اقتصادي ودې په خاطر د افغانستان تولید درملو ته د بازار موندنې او تبلیغاتو زمینه برابره کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د کونړ اوسیدونکو وای د اسدآباد شارګوټي سرکونو د بیا رغونی چاري په سمتوګه نه دی بشپړ سوی. د کونړ شاروال هم منی چې د بودیجې د کموالي لکبل یې معیاري کار نه دی کړی. د دې موضوع تفصيل روح الله انوري وړاندې کوي.
زمانو مازیم دی دا خو یو ځای قوتي هغه ځګینه کې سیمنٹ واچي یا قیر واچي، اخر مثلا 15 ورځې بعد بیرته خرابي اساسي شکل باندې کار دل تندې شوی.
دا د کونړ مرکز سدآباد یو تن اوسیدونکو لپاره چې د خاروالۍ لخوا د ترمیم شوو سرکونو د کمزور کیفیت څخه شکایت کوي. خلک وایي د سرک د ترمیم یو میاشت نه پوره کیږي چې بیرته خراب شوی او په هر ځای کې د اوبو ډنډونه جوړ شوی دي. سعادت او جاوید ازادي راډیو
سرک تا او بل پاس دی بل په سرک کې چې دا کوم قوت دی دا هم د خار د پاره د خاریانو د پاره یو مشکل کار دی، ځکه چې دې کې اوبډن کېږي، خرابېږي.
کم کند چې وشي هغې شګه مګه واچوي، باران چې وشي او یا چې اوبه دکانداران ورته هغې سره بې خرابېږي. دا یو شپاره ځل دی دا کار وکړو چې جوړې کې یوه میاشت یوه نیمه میاشت کار وکړي، بس بیا د وخته تېرېدو نه وروسته بیا هم ماشان د کنډو کپرې.
دوی وایي که خاروالۍ سره پیسې کمی وي نو د هماغه پیسو په اندازه دی سرک په اساسي ډول ترمیم کړي،
چې دغه په اساسي ډول سره ټول جوړ شي او بیا ځل داسې خراب نه شي. که دا داسې ترمیم کوي نو هم به مشکل وي، هم به پیسې بې ځای مصرفېږي. یو ځل دی جوړ کړي ښه دی، راځه جوړ
باید داسې کپې سره جوړ شي، اقلا یو شپږ میاشتې یو څلور میاشت خو کار وکړي. کنه دوی هغه مواد چې
شل روزم کار نه کوي کوم هغه ګرمي زیات شي فکر وکړي دا به تمام شنه پاتې هغه کوم مواد یو به د موټر په نختي به هغه سباله ما کار باندې تبديل
د کونړ خاروال انجنیر عبید الله صافی وای بودیجه کما او سرک زیات خراب شوی وو نو ځکه بیا رغونه په اساسي ډول نه ده تر سره شوی
د غمنګ چې جوړ کړی د سټانډرډ شکل باندې نه دی البته په سټانډرډ شکل باندې د څونه چې موږ دې ته بودیجه نیولې و په دې ټولو باندې به یو لس متره پنځه لس متره سرک کېده خودی باندې موږ تقریبا څلور نیم سوه متره مربع ساحه جوړه کړه
خلک وایي د مرکز اسدآباد ټولو ګدواله درې کیلومتره نه کیږي سرکونه تنگ دي خو بیا هم خاروالۍ په دې نه توانیږي چې کنډو کپر سرکونه یې په اساسي ډول بیا ورغوي او دوی له موجوده ستونزو وژغوري
مو سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ
تاسیز مرجغ له ازادی رادیو او اوس هم ورځو یوه بهرنی موضوع ته امریکا د ایران د ولسمشر ورستۍ وړاندیز رد کړی دی د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی و چې که امریکا له ایران اقتصادي بندیزونه لرې کړي دی چمتو دی چې له امریکا سره خبرې وکړي اروپایي قدرتونه هم د واشنگتن او تهران په خبرو ټینګار کړی دی صفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یو تلویزیونی وینا کې وویل که د ترامپ اداره خپل بندیزونه او د دب خبره بدماشي بند کړي تهران ورسره خبرو ته چمتو ده
دست بردارید از تحریمتون برگردید پای میز برگردید پای منطق پای عدل
د امریکا متحده ایالاتونه د 2015 کال له اټومي تړون نه تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ د ترامپ ادارې ویلي و دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په څو کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي تهران په جواب کې داسې اقدامات کړي چې د یورانیم غني کول له هغو حدودو واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوي دا مسله د دې سبب شوې چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداری هم ورکړي امریکا تر اوسه پورې د ایران په بانکداري صنعت تیلو فولادو او اوسپنې کلک اقتصادي بندیزونه لګولي چې له امله د ایران اقتصاد مخ په ځوړ روان دی د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي بندیزونه چې ځینې ایراني مشران هدف ګرځولي هم هغه څه دي چې ایران ګواښي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وروستی پیشنهاد رد کړی دی هغه ویلي دا د ایران د ولسمشر هماغه پیشنهاد دی چې جان کیری او باراک اوباما ته یې ورکړی و د ده هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر و تر دې مخکې ایراني لوړپوړو چارواکو په خاصه توګه د دغه هیواد مشر آیت الله علي خامنهای له امریکا سره هر ډول خبرې رد کړې وې تر ټولو وروستی وار هغه وخت چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تهران ته ولاړ او هلته د ایران له لوی مشر آیت الله علي خامنهای سره ولیدل او وی غوښتل چې د امریکا او ایران ترمنځ منځګړی شي خامنه‌ای هلته د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه وړاندیز چې ایران د امریکا سره خبرې وکړي رد کړ د روحانی د شرط خودلو سره په یو وخت اروپایي مشرانو پرون په یو غونډه کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو د بیا پیل غږ کړی چې په مټې مخ په زیاتېدونکو کړکېچ ختم شي د دغو هیوادونو مشرانو د یکشمې په ورځ په یو بیان کې چې له پاریس خبر شوی ویلي موږ باور یو چې وخت را رسېدلی چې د خبرو لار ونیسو او تشدد ختم کړو بریتانیا فرانسه جرمنی روسیا او چین له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې پاتې دي
ستاسو له پیغامونو
زه د بادغیس اوسېدونکی یم اوس راغلی یم دلته په مهاجرې کې یم اوس په ریګریشن کې پروت یم شی نه لرو در به در یو ټوکټک مو یو وخت پر کښتو هم موږ ته راته ونه ویله چې بار کړي و نه هېڅ ته تللی شو نه کریا لرو نه پر بله تللی شو در به در یو اوس دا یو خواسته اړو ما دغه پیغام دی چې رئیس جمهور ته ورسېږی چې زموږ سره دې مرسته وشي والله زه به نه وتلی نو خدای په امان مخته مو شو
زنګر محمد زنی د کندهار ښار د نسوالی نه خبرې کوم ډیر ډیر هیله کوم چې دغه کړه د شکاپر دروازې سړک ډیر خراب دی دا ملکی وګړي ډیر پسند کې چې دا مریضان نه څکللای دا دغه نه څکللای دا سړک باندې دې پیښه وخت وي خو دا ولي ما څه څه توجه دغه چې دغه سړک ته دغه وکی نو نو وخت نه نیسه پسند قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د کوسکونل د خیوی ولسوالۍ د کاټوټونو سیمې نامې تاسو ته زنګ وهلی دی. زه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بس د سلام مې د خوښۍ او د خوشحالۍ پیغام دی چې موږ خوښ او خوشحاله شو چې د کاټوټونو سره محترم والي صاحب افتتاح کړ او کار به انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې شروع شي. نو موږ د ټیکادار نه دا غوښتنه لرو چې زموږ دغه سړک چې 12 کیلومتره ساحه ده دا باید په اساسي او بنیادي ډول باندې جوړ او ترمیم کړي تر څو د ولسونو ستونزې او مشکلات هوار شي. وسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسی آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجله لپاره زما له همکار سلطان سرور سره اوسې چې هم دا اوس په استودیو کې را سره دی. سلام سرور صاحب.
وعلیکم السلام امال الله جان. مونده نباشین، برنامه شما را شنیدم، مطالب جالبی داشتم.